라디오. 네, 아사디 라디오 리오로카 다르만 와우리둔쿠 아살람 알라이쿰. 네, 아사디 라디오 둘라 사타 파르랍세 파르와니 라 함디시 비 파일 슈에 네 아메리카 가 아슈나 라디오 파르와니 엠파이 타워라시디 난데 판션 비 우라즈 다디 디아르 라사와나 하네 비움 히지릴 메리스 칼데 우리야 하말디 미아슈데 네 위슈타마 다치 데 2000 실람 미라디 칼데 아프릴 슈파라 사미스라 바라바라 다 누리아스 누리엠 아우다 룸라 나이 님 사타 하바리 마젤라 디 흐플로 함카라노 파므라사 우란디 카움. وابره چې افغان ولسمشر په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د نوي تدابیرو په ترڅ کې خبر ورکړل چې سرلننه به د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د تجدید یا د قرنطین د مرکزونو د جوړېدو کار پیل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا پر وسله والو طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونه وایي د ایران د سپای پاسداران یولسو کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا کښتیو ته مزاحمت کړی دی. جی شل یا د نړۍ پرمختللو هیوادونو موافقه کړې چې د نړۍ یو شمیر بېوزله هیوادونه دې ډلې ته د پور بیرته ورکول وځنډوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا پر وسله والو طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحق غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنگ بس او اور بند وکړي.
ولسمشر غنی دغه غوښتنه پرون په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې ملت ته د دولت د تدابیرو او اقداماتو په اړه معلومات ورکول. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي رول نالد کوبیا هم په دې اړه چې ولې په افغانستان کې جګړه نه درېږي اندېښنه څرګنده کړه. کوبیا پرون په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې په نړۍ کې په بشري دلایلو د اور بند ټینګېدو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته ډېرو هیوادونو سازمانونو او ان وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړی، خو د تر اوسه یو قانع کوونکی دلیل هم نه دی اورېدلی چې ولې په افغانستان کې اور بند ردېږي. د کوبیا په وینا داسې تر اوسه په سرتنبګۍ په دې هیواد کې اوربند نه ټینګېږي په علت یې نه پوهېږي. د یو بل خبر له مخې د ناتو عمومي منشیان سلطنبرګ هم په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له امریکا سره د سولې د تړون درناوی وکړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړ شوی و او تر ډېره د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي پر چارو خبرو ته ځانګړې شوی و وکړه. ښاغلي ستولتنبرګ دغه راز له طالبانو وغوښتل چې سولې ته کښېني او په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي. هغه د کانفرنس په پای کې خبرلانو ته وویل:
We actually believe that the best way we can support the peace efforts is to continue to support
the افغان ځواکونه د ملاتړ دوام د افغانستان د سولې له هڅو سره د مرستې تر ټولو غوره لار ده. دا کار طالبانو ته یو قوي پیغام ورکوي چې هغوی باید د جګړو ډګر ونه ګټي. دوی باید د رښتونی روغې جوړې لپاره د مذاکرې پر میز کښېني. د ناتو عمومي منشي دا هم وویل چې د افغانستان د سیاسي اختلافاتو هواری هم په دې برخه کې ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه د سولې په بهیر کې د بشپړ او فعال مشارکت لپاره یووالي ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډېر له کوره ونه وځي. ولسمشر غنی تېر ماښام ملت ته په تازه وینا کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په اړه د نویو تدابیرو په ترڅ کې سرلننه په ټول هیواد کې د تجدید یا قرنطین د مرکزونو د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اقتصاد عالي شورا د پریکړې په اساس و په ټول هیواد کې د تجدید مراکز جوړیږي چې په کرونا ناروغۍ اخته او مشکوک کسان به د روغتیایي پرسنل د لارښوونې په اساس هلته ساتل کیږي.
ښاغلی غنی دغه راز وویل چې له نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو او هیوادونو سره یې له افغانستان سره د مالي مرستو د ژمنو پر تعدیل بحثونه پیل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې 344 تنه د کرونا وایروس مثبتې پیښې او بخې په دې هیواد کې د کرونا مثبتې پیښو شمیر 344 ته رسیدلی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د ایران د سپاه پاسداران 11 کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا کښتیو ته مزاحمت کړی دی. د امریکا سمندري ځواکونه چې په بحرین کې ډیره دي د سپاه پاسداران انقلاب د ګړندیو کښتیو حرکت خطرناک بللی دی. امریکایي ځواکونو ویلي دا پیښه پرون چهارشنبه داسې مهال شوې چې دغه ځواکونه په نړیوالو اوبو کې په تمریناتو بوخت ول. یوه ایراني کښتۍ 10 متره او بله 50 متره امریکایي کښتیو ته نږدې شوې وې. د امریکایي ځواکونو په وینا ایراني کښتیو بې باکانه او غیر مسلکي مانورونه ترسره کړل او امریکایي کښتیو د ټکر د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات وکړل. ټاکل شوی د ایراني کښتیو د دې حرکت ویډیو هم خپره شي. جیشل یا د نړۍ پرمختللو هیوادونو موافقه کړې چې د نړۍ یو شمیر بېوزلي هیوادونه دې ډلې ته د پور بیرته ورکول وځنډوي. دغه موافقه پرون چهارشنبه اعلان شوه. د هغو پورونو د هغو پورونو په اړه ده چې باید د روان 2020 میلادي کال تر پایه د جیشل هیوادونو حکومتونو ته بیرته ورکړل شوی وي. د فرانسې د مالیې وزیر برونو لومیر وویل په دې مهلت کې د 40 میلیارد ډالرو بیا ورکړه شامله ده. تمه ده له دې موافقې څخه د کرونا وایروس له کبله د رامنځته شوو زیانونو د جبران لپاره شوي د نړۍ شاوخوا 4 هیوادونه ترې برخمن شي. د اروپایي ټولنې اجرایه څانګې د یوې تګلارې په وړاندې کولو د دې ټولنې هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په تدریجي ډول د کرونا وایروس له کبله ټاکل شوي محدودیتونه کم کړي او بیرته عادي حالت ته راوګرځي. دغه پلان چې پرون د اروپایي کمیسیون لخوا وړاندې شو، د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د قرنطین د تدریجي لرې کولو لپاره د روغتونونو د ظرفیت په څیر د عامه معیارونو وړاندیز کړی دی، خو وایي دا پلان د دې ټولنې د ټولو غړو هیوادونو لپاره جبري نه دی. دغه ټولنه وایي هر هیواد کولی شي پریکړه وکړي چې څرنګه او کله د محدودیتونو د کمولو اقدامات وکړي. د دې وړاندیز یو اساسي مواد دا دی چې په 2 میاشتو کې کوچني او ډیر کنټرول شوي ګامونه واخیستل شي. د اتریش او اسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د دغه محدودیتونو کمول له وړاندې پیل کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 18.8. هرات د تودوخې لوړه درجه 21.4، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 26.1، اسمان شین. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13.9. او جلال آباد ورخت، د تودوخې لوړه درجه 18.2.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مهم له ازادي راډیو اورئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 7.5 صفه واضح اورېدلی شئ. وړاندې په خپرونه کې افغان ولسمشر یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې جګړې ودروي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحق غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنگ بس او اوربند وکړي.
خو طالبان وایي که حکومت له کرونا وایروس سره مبارزه غواړي نو بندیان دې خوشې کړي. د ناتو دفاع وزیرانو هم په پرونۍ غونډه کې له افغان ځواکونو یو وار بیا خپل ملاتړ څرګند کړ. په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره خبرې کړې دي.
د افغان امنیتي ځواکونو سره د ناتو مالی ملاتړ، د ناتو سیاسي ملاتړ او د دوی د ټریننګ کماکان ادامه لري تر هغه وخته پورې چې افغانستان ته سوله راستون شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ پریکړه چې د روغتیا نړیوال سازمان سره خپلې مالی مرستې ځنډولي وغندله. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبروو.
دغه موټر چې تاسو ګورئ له اوسپنې او لرګینه جوړ شوی دی. دغه په خو د انګلستان له هیواد نسخه پخوانی شاهان ته ډالۍ په شکل دولت ته ورکړی دی.
د کابل موزیم له یو کارکوونکو سره غږېدلی وو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ټول افغانستان کې جګړې ودروي. ولسمشر غنی دغه غوښتنه تیر ماښام په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده. لبلې خوا وسلوالو طالبانو د ولسمشر د دغو څرګندونو په غبرګون کې تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو واستولي پیغام کې وویل چې که حکومت له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې له دوی مرسته غواړي نو د دوی بندیان د خوشي کړي. د بندیانو د خوشي کېدو بهیر څه موده مخکې پیل شوی و. تر اوسه شاوخوا 300 د طالبانو بندیان خوشي شوي، خو دغه بهیر بیا ځنډول شوی دی. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې اورو.
وستله هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د ناتو غړو هیوادونو او پخپل افغان حکومت په وار وار پر ټولو هغه ډلو چې د کورونا وایروس په دې حساس وخت کې د جګړو ډګر لا تود ساتلی د اوربند غوښتنه کړې. افغان ولسمشر په یو تازه وینا کې پر طالبانو ژغ وکړ چې دغه غوښتنو ته غوږ کېږدي او د کورونا وایروس څخه زیانمنو کسانو سره د مرستې په پار دی اوربند وکړي. محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ نوښته په یو ویډیوي پیغام کې ملت ته په وینا کې داسې وویل:
د ملګرو ملتو سازمان سرمنشي او په خاص ډول په سیمه کې ځینو هیوادونو په جنگ کې په ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی دی چې د کورونا څخه زیانمنو خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو لپاره اوربند وکړي. زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحقه غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنگ بس او اوربند وکړي.
په همدې حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دې سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د چهارشنبه په ورځ له طالبانو څخه د بریدونو د درولو غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي باور لري چې د سولې هڅو د پیاوړتیا لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او په دې سره طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې هغوی د افغانستان جګړه نسي ګټلی. د ستولتنبرګ په خبره طالبان باید د یوې رښتونې روغې جوړې لپاره د خبرو میز ته راسي. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې دننه د سیاسي اختلافات او هواری هم د سولې پروسې د کامیابولو لپاره مهم بلل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا د ولسمشر لوري د اوربند غوښتنې په ځواب کې ازادي رادیو ته تیر ماښام په واستولې پیغام کې وویل که حکومت له کورونا وایروس سره مبارزه غواړي بندیان دي خوشی کړي. سهیل شاهین په دې پیغام کې لیکلي چې حکومت په یو او بل پلمه د بندیان خوشی کېدل ځنډوي. د نوموړي په خبره اوربند د بین الافغاني مذاکراتو موضوع ده او د دغو مذاکراتو د پیل لپاره د د په وینا حکومت خند جوړوي. دی وایي تړونسته خو هغه صادقانه عمل کېدلو ته اړتیا لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د فبروري پر 9 لاسلیک شوی. د دې توافق له مخې افغان حکومت باید 15,000 طالب بندیان او هم مقابل لوری زر تنه افغان ځواکونه خوشی کړي څو د مارچ پر 10 بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره شوی وای. خو دا خبرې لا تر اوسه هم نه دی پیل شوی او خلک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنو جګړو شاهد دي. د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم دا ده چې د کورونا وایروس په دې حساس وخت کې حکومتونه نسي کولای له جګړو سره د هوا ټولو سیمو ته لازمي مرستې ورسوي، نو د ټولو شکیلو خواو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. افغان ولسمشر هم د تیر ماښام په وینا کې وویل چې د کورونا وایروس په اړه له نړیوالو سازمانونو سره د مرستو د همغږۍ یو طرحه جوړه کړې ده چې پنځشنبه به د کابینې په غونډه کې تصویب شي او له نړیوالو به وغواړي چې د کورونا پر ضد مبارزې کې له افغانستان سره خپلې ژمنې تعدیل کړي. ولسمشر غنی وویل افغان حکومت د کورونا د نهایي یا فلاکت نقطې ارزونه کړې ده او په دې تړاو به پلانونه ګام په ګام عملي کړي. هغه همدارز ویلي د فلاکت لپاره وروسته به حکومت د کورونا له وبا څخه د راپیدا شوي زیانونو جبران پیل کړي. ښاغلی غنی وویل مرستې به ټول هیواد ته رسوو. د ناروغانو د تجرید مراکز په ټول هیواد کې فعالیږي. د ډاکترانو او طبي پرسونل امتیازات مو هم تصویب کړي دي. له خلکو غواړم که لویه غمیزه نه غواړئ نو په کور دننه پاتې سئ. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ولسي جرګې ته په وینا کې ویلي که خلک همکاري ونه کړي او لارښوونې په پام کې ونه نیسي نو کرونا ویروس به لوی ناورین راپورته کړي.
و امروزه چې افغان ولسمشر تیر ماښام په یو ویډیویي پیغام کې چې ملت کړی په افغانستان کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د دولت د نویو تدابیرو خبر ورکړ. دغه راز پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو په وړاندې مبارزه کې لاس کړي او په افغانستان کې جګړې ودروي. خو وسلوالو طالبانو هم ازادي راډیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې که حکومت غواړي چې له کرونا وایروس سره په مبارزه کې د دوی ورسره مرسته وکړي نو د دوی بندیان دې خوشې کړي. د بندیانو د خوشې کېدو پروسه څو موده مخکې پیل شوې وه. وسلوال طالبان وای چې باید 15,000 بندیان خوشی شي. دغه راز د سولې د هغه تړون له مخې چې د دواړو لورو د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی باید د طالبانو له لوري هم زر د افغانستان د حکومت بندیان خوشی شي تر څو بین الافغاني خبرې پیل شي. د بین الافغاني خبرو موضوع ته بیا هم تېره ورځ د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ اشاره وکړه. په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له شخړو لاس واخلي، په افغانستان کې شخړې کمې کړي او بین الافغاني خبرو ته انکینی. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو پرون ویډیوي کانفرنس لارې تر ډیره د کرونا وایروس سره د مبارزې پر چارو خبرې وکړې. ستولتن د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د ناتو غړو هیوادونو ژمنه وکړه چې جدي هڅه کوي څو د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخه ونیسي. هغه د ناتو د سرتیرو د ځاني سلامتیا د ساتلو تر څنګ په افغانستان او ځینو نورو سیمو کې د ناتو د ماموریتونو او عملیاتو د دوام هم ډاډ ورکړ. صفی الله سانیزی د ښاغلي ستولتنبرګ د وروستیو څرګندونو په اړه په افغانستان کې د ناتو له یوه مخکني سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې ده. لهغه لومړی پوښتنه کړې چې افغان او بهرني پوځیان د کرونا وایروس د جدي ګواښ سربېره څنګه خپل نږدې همکاري جاري ساتلی شي. ښاغلي همدم په ځواب کې وویل
سره له دې چې په هر هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه ځایونو کې چې خلک استوګنې ډېر دي، یعنی په چاڼیو کې، په مراکزو کې، په ګڼه ګوڼه کې اوسېږي او د تهدید کچه هم لوړه وي، خو خوشبختانه چې د ابتدا نه کله چې امنیتي ځواکونه روزل کېږي هغوی ته دغسې تدابیر، نظافت مراعتول او نور موارد ډېر په جدیت سره ورښودل کېږي. نو له دغې وجې نه د ده ګمان کم کېږي چې خدای نه خاصه افغان امنیتي ځواکونه په دې مرض مبتلا شي. او تر څنګ ناتو هم ځینې ستانډردونه، پروسیجرونه او لارښوینې او تمرینات لري چې افغان امنیتي ځواکونو سره د خونې په وخت کې دوی سره لارښوونه کوي او دوی ته دغه همکاري کوي چې ځان څنګه دغه آفت او دغې ناروغۍ نه وساتي.
د همدغې کووید 19 په خاطر چې کوم مخنیونکي یا پیشګیرانه اقدامات کیږي دا به د دې باعث نه شي چې د ناتو فعالیتونه هلته کچه راټیټه شي؟
نه، فکر نه کوم، ځکه چې ناتو سکرتر جنرال هم په ډاګه ژمنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو سره د ناتو مالی، نظامی او هم چنان آموزشي ملاتړ به ادامه لري. او حتی موږ د هم شاهد یو چې ناتو دا خبره هم څرګنده کړه چې د ناتو ځواکونه د افغانستان تر ټولو لري پرته سیمه کې لکه نورستان هم تیره ورځ هلته تللي او افغان امنیتي ځواکونو ته ځینې نظافتي لوازم، ځینې دوایانې او ځینې هغه د کووید 19 د مخنیوي مواد رسولی، ځکه چې هلته لاسرسي مشکله ده. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې دوی نه یوازې دا چې مومد واقع کېدای شي، بلکې یو لویه زه فکر کوم چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو سرمایه هم ده چې دوی کولی شي لرې سیمو پرتو ځایونو ته افغان امنیتي ځواکونو ته ضرورت په وخت کې ځان نه ورسوي.
د افغانستان امنیتي ځواکونو همدارنګه ناټو د دې ترڅنګ چې اوس د کووید 19 د مخنیوي لپاره په فعالیتونو بوخت دي، خلکو سره به مرستې کوي، جنگ هم ورلغاړې دی، څه فکر کوي آیا او به کولی شي چې په څنګه چې دوی وایي هماغه سي نظامی اقدامات هم مختوي سي؟
ولې نه، البته فکر کوم چې له بده مرغه باید وایي چې افغان امنیتي ځواکونه
په هر حالت کې لا وس وضعیت تر یو حده پورې ښه ده. په ډېرو ټینګو حالاتو کې په اولګي نس باندې هم د افغانستان د خاورې نه خپل ملاتړ کړی او د افغانستان د خلکو دپاره قرباني ورکړی. اوس چې ناټو د دفاع وزیرانو غونډه کې هم ناټو دا ژمنه وکړه سره ده چې دا اندېښنې موجودې دي چې د سولې او مذاکراتو په لړۍ کې به د ناټو غړي هیوادونو مرستې د افغانستان سره کمیږي. خو سلتنبرګ د ناټو سکرتر جنرال دا ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو مالی ملاتړ، د ناټو سیاسي ملاتړ او د دوی د ټریننګ یا موزیشن په افغانستان کې به کماکان ادامه لري تر هغه وخته پورې چې افغانستان ته سوله راستون شي. نو زه فکر کوم چې افغان امنیتي ځواکونه هم د دې ظرفیت او توانایي لري چې په دې وخت کې د افغانستان څخه دفاع وکړي. هم د نړیوالو قوتونو او نړیوالو هیوادونو د ناټو په شمول اوس ملاتړ هم لري چې دغسې حالات کې هم د افغانستان د تمامیت ارضي او د خلکو نه دفاع وکړي.
د سیاسي چارو تحلیلګر او په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار محمد شفیق هم دمو چې د ناتو د دفاع وزیرانو د پرونی غونډې په اړه دا چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څه پریکړې وشوي خپل نظر سره شریکو.
ازادي خبری مجله اوري
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شي برته بغوښ شو
د یو پی آی په نوم خبرونه د بشري حقوقو د فعالانو د یو نیو راپور په استناد لیکي د فبروري له وروستیو راپدې خوا چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی په افغانستان کې تر اتیا ډیر ملکیان وشل شوي دي. دا خبرونه بیا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا څرګندوي چې د فبروري له 9 راوروسته درې اتیا ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او تر سل ډیر ټپیان شوي دي. د یو پی آی خبرونه په باور په دې وژل شویو ملکیانو کې ملکي مامورین، حکومتي کارکوونکي، قومي مشران او مذهبي مشران شامل دي او په دوی کې اته ښځې او اته هم ماشومان دي. د خبرونې په باور د دې مرجوب لیدنې مې مسؤلیت طالبانو منلی دی او نیمایي نورې داعش. خبرونه وړاندې لیکي چې د بشري حقونو ډلو پر ټولو لوریو شخ کړی دی، په ځانګړي ډول پر طالبانو چې د عادي ملکیانو او حکومتي مامورینو له وژلو لاس واخلي. یو پی آی څرګندوي چې له امریکایي لوري سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې له تړون راوروسته دې ډلې په افغانستان کې په سلګونو بریدونه کړي دي او د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې طالبان په دې ډول غواړي د خبرو د میز پر سر خپل دریځ پیاوړی کړي. طالبان وایي چې تر اوسه دوی داسې موافقه نه ده کړې چې له مخې په افغانستان کې شخړې راکمې کړي او دوی دې ته انتظار دي چې بین الافغاني خبرې پیل شي او په هغو کې پر دې مسالې بحث وشي. په نړۍ کې د کووډ 19 ناروغۍ د خبرېدو له امله ډېرې لږ لوبې کېږي، هر لور ته بندیزونه دي. کرکټ ټایمز خبرونه لیکي چې په داسې چاپېریال کې لوبغاړي هڅه کوي چې له خپلو مینهوالو سره د خواله رسنیو له لارې اړیکې وساتي. کرکټ ټایمز وړاندې لیکي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان چې د هند په سنرایز حیدرآباد لوبډلې کې هم لوبېږي په انسټاګرام کې د هند تلویزیون له پیژندل شوي چیرې ریډیما پاټک سره خواله کړې دي. راشد خان ریډی ما ته ویلی دی چې په افغانستان کې خلک د بالیوډ فلمونه خوښوي او ده هم هندي لدی فلمونه زده کړي ده. راشد خان وایي چې شاهرخ خان، سلمان خان او عامر خان هغه درې هندي ستوري دي چې په افغانستان کې ډیر مشهور دي. کله چې راشد خان څخه پوښتنه وشوه چې د فلم کوم ستوري خوښ دی، نو د پنارینه او عامر خان ستایل او پنجونو کې انوشکا شرما او پریتی زینتا غوره ګڼلې دي.
د سهار اوه بجې او 43 دقیقې کېدونکي د اوسمې یو نړیواله موضوع د نړۍ یو شمېر مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ پریکړه چې د روغتیا نړیوال سازمان سره خپلې مالي مرستې ځنډولي وغندله. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د نړۍ مشرانو د امریکا متحده ایالات ولسمشر هغې پریکړې ته چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره یې مرستې ځنډولې په چټکۍ غبرګون وښود. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته سوي کسانو شمیر د چهارشنبې په ورځ تر 2 میلیونه واوښت، اروپایي هیوادونو، روسیې، چین، ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هیوادونو بېلابېلو استازو پر امریکا سخت انتقاد وکړ چې په دې بحراني وضعیت کې د روغتیا نړیوال سازمان سره د 500 میلیونه ډالرو مرسته وځنډوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، د نورو ملامتول ګټنه لري،
یو لډیرو شو پنګونو د دته چې ملګری ملتونه او تر ټولو د مخه د روغتیا نړیوال سازمان چې لږ تمویل سوی د واکسینونو د ازموینو په پراختیا کې تقویت سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بپورات د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د خوریدو د مخنیوي په برخه کې په ناسم مدیریت تورن کړ او ویل چې دغه سازمان په خپل اساسي دنده کې ناکام سو او باید ځواب ووایي. امریکا چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد ګڼل کیږي، په 2019 کال کې دغه سازمان ته 300 میلیونه ډالر ورکړي چې دا د دې سازمان د بودیجې 15% جوړوي. د امریکا د طبي انجمن مشر ډاکټر پاتریک هاریس د ولسمشر ټرمپ د اقدام پر ناسم لوري یو خطرناک ګام بللی دی. هغه وویل چې دا پریکړه د کووید 19 ناروغۍ ماتېدل نه اسانه کوي او له ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې پر خپله پریکړه بیا غور وکړي. د نړۍ یو له تر ټولو شتمنو کسانو او د مایکروسافټ کمپنۍ له بنسټ ایښودونکو بیل ګیټس چې موسسه د روغتیا د نړیوال سازمان دوهمه لویه تمویلوونکې سرچینه ده، پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې بحراني حالت کې له WHO سره د مرستو ځنډول خطرناک دی. ولسمشر ټرمپ په دې باور دی چې که د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس په اړه د چین د راپورونو په اړه تحقیق کولی، امکان یې و چې د دې وبا مخه نیول سوی وای او ډیری کسان به نه مړه کېدل. نور هم ویلي چې د چین حکومت مخصوصا په لومړي سر کې د دې وایروس او د هغه د خورېدو د اندازې په اړه په خپلو راپورونو کې دوه زړی و. د امریکا ولسمشر وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان د چین لخوا د دې وایروس په اړه ناسم اطلاعات خپره کړي چې د ده په وینا همدا کار احتمالا د دې وبا د لا ډېرې خورېدا لامل سو. خو د چین چارواکو له امریکا غوښتي چې له یاد سازمان سره خپلې ژمنې عملي کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ژاو لیجیان ویلي چې دا وبا په بحراني مرحله کې ده او د ولسمشر ټرمپ پریکړه به پر ټولو هیوادونو اغېز وکړي. بلخوا د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل وویل چې د امریکا دا اقدام د توجیه لپاره هیڅ دلیل نه لري. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، یوازې د ځواک د یو موټی کولو له لارې کولی سو پر دې بحران چې سرحد نه لري برلاسه سو.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر وسله والو طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. ولسمشر غنی دغه غوښتنه پرون په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې ملت ته د دولت د تدابیرو او اقداماتو په اړه معلومات ورکول. د ښاغلي غنی وویل سر لننه په ټول هیواد کې د تجدید یا قرنطین